ښځو لیدلوری.
سلامونه، ستړي مشي. زه فریده سیال مو د هیلی پودکاست وی بلې برخې ته هرکلی کوم. په وروستیو کې په افغانستان کې له زده کړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کېږي، او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه. له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري، او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
هغه ورځو بیخي دقیق مې یاده، ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بیخي د مونږ تمه توقع نه وله په هغه ورځ داسې پېښه به کېږي. تقریبا داسې ماسپښین ټایم و، مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستې وې چې ګورو د کابل د خاکی جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې مونږ ته خبر راورسېده چې خاکی جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده، خاکی جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه، او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزه قیمت د احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده، او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده، دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا، ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېدو سهارن کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتما ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاکی جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی؟ دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کښې خوشاد دا قیسې ډېرې کمې ولې، یا څه حساب و؟ خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم، ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا وه چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار د طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا داسې ول، مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کښې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته وې مثلا چادرګانې په سر کول، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کښې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول، ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کښې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه، نو په سولیز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کښې به ونډه اخېستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه، او جنګ ولارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا همغه طالبان دي، همغه د پخوانۍ دورې.
نسله جانې، دا راته ووایه، څه وخت وروسته، یعنې څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلان نه پرېښودلو، وایي داسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته، او مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې، هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې؟ چا سره دې ستړي مشي وکړه؟ څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد. هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره په همغې سلاب کلک کلک امریکې کښې ونیول چې ته ووایه چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بېرته بس پوهنتون یې خلاص کړه، همدا طالبان دې خلاص وو، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې، اسه اندازه کمې شولې، خو نه وو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبانو په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کښې هم صنفیانو سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي، بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا مونږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، مونږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته بس مونږ استادانو ډېر هیلې راکړل چې نار نه کېږي، مکتب هم خلاصېږي، دا دا وه هغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه وو چې بس یو کال بعد ولا خیر زموږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل په هغې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و نه پوهېږم. دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیتو سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده.
نجله جانې په دې راته وایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازدیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو؟ په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو؟ چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي؟ دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ، زموږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زموږ امتحان و، نو دلته ټول ځایونو کښې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند دي او نجونې به نه ځي. نو مونږ هغه امتحان کښې درس مو ویل، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې کوم به مونږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه ویل. بیا زموږ پوهنتون رئیس ښه و، مغه طالبانو سره سړی کښې نیول چې زموږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي. فاینل امتحان و د اووم سمېستر زموږ، نو بیا لاړلو خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلې وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس اماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پماني دې له صنفیانو سره په یاد ده؟
هماغه ورځ مو خدای پمانیانو وکړلې له هغه نه وروسته، نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو ژړل راوتلو پوهنتون دروازې سره، بیرون سرک سره مونږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره، یادګاري ما چې بیا خدای خبر پوهنتون ته کله راځو ټول صنفی را. هماغه ده چې تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته مونږ بیا لاړو نه.
نجله جانې، په هغه ورځ چې کور ته راغلې او کور ته را دننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپلې آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی و، وروستۍ ورځې وه؟
مونږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې مونږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا وسې ده، او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه، نو ژمی زموږ پوهنتون اکثر رخصت به و، نو هیله راکول یو څه یو څه وخته پورې البته، خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسرلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله، راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو. ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق خودونه، پوهېږم چې د مونږ کلی و او کلي کښې هم په دې شکل سره درس و چې عادي ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کښې او پلاستیکي چپلکو کښې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کښې دا مکتب شروع کړی و اول سر کښې، نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچې ول، یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي به م ځان سره ځغلول، نو پیل هم هغه سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کښې. نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه را بهر شو، احمدشاه بابا وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کښې ته کړی وې د دولسو کالو کښې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیاتو، فزیک، دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم را تللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته دې زموږ سلام وي، په یو سم کښې نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وې؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغې وختونو کښې مونږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې، نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت وه مونږ درسونه به مو ویل.
نجله، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، خپلو د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کښې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي، یا که مکتب نه راووزی رخصت چیال ته کراچی پر بولانی خوریا شور نه خود اخلی په دې کارونه کې کم یو کوو
د ډوډۍ ام شوري کرمیټر کړه ډوډۍ په مولا ام شوري د بیس زت سمفانه مخونه بلګېږي خو نه وړو شپګو نفر بس راځي کتاب هم کې خو د کتابونه ام شوري واشه ولا به ډوډۍ ور سره خوړل
او په دې راته وایا مکتب کې ته جن کړه چا سره څوک دی وهلی چا وهلې
د هغه کارونه هغه کانډې کوي موږ نجونو په کې کار نه کوو که نه خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه یې څه ووایي
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم دا کار دې کړی
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي زه به خپله په زوره مکتب ته تلم که کورنۍ به مې ویل چې مه ځم زه به تلم چاشونه غټ کار و کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا ته ودونه به ول موږ به ودونه ته نه تللو خپل مکتب ته به تللو نو هغه باره کې بیشوم نه ځکه چې موږ زما خپله ډېر زیات شوق ورسره وه په خپل شوق باندې مکتب ته تلم
مکتب کې نقل کړی امتحان کې
یاره مکتب دورې نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه
نسله جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي
دا تقریبا زما نه مشره خور بله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلاتو ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ سیاسي علوم
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایا تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تلې وم پانتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې لږ خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندۍ وي خدای دې خیر وسي بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخته یووړم
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو کور کې څوک ډېر ملګری وه خویندو کې ورونو کې مور پلار کې
مشره خور مې ډېر زیاته ملګری وه هره خبره د هغې ما سره وه زما به مغس ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړې سوه وایي تاسو نه ډېر غږېږې چې ستړې کېږي
په سمې خبرې کولې دومره ډېرې
بس هغې به د خپل سم خبرې کولې ما به د خپل سم خبرې کولې مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتونونه به چې راغلو بس ټول بس هغې به قیسې کول ما به کول د استادانو په اړه د صنفیانو په اړه
اشپزي دې زده ده
اوس مې زده وروسته د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله
چې ښه پخولی شي
وریجې
هغه چې ټولې خراب پخې فکر کوم ټول پکې تنبل دي ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ
نه صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې خو د پخې پخولی شم خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي بس خطر خیر ودلي وله چې څومره اوبه باید واچې څومره اوبه باید ونه شې که نه نو هماغه طرفې پاسه څه مخته تلم نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله
نجله جانې د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وی هدف مې دا ده چې واده مو نه وکړی خویندو سره د کار تقسیم کړی و او څه د کور کې کول
هلته صرف جارو وه د جارو قسم درلوده نور داسې خاص کار م نه کوو ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو نو زیات وخت به په همغه زده کړو کې بوخت وم پوهنتون درسونه سخت ول او بیا هغه انسان چې لزړه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي. کنه نو هغه به ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نورو سره اضافه مطالعات کوي. نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د استادۍ په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادۍ مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوه، د استادۍ کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
استادۍ تقریبا څلور پنځه کاله سم استادۍ مو کړله، او مختلف صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سم پورې مو استادۍ کړې. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات، څومره شوخ دي، څومره ورانکار اوسي، کنه نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته علاقانو، نو ما به چې کله دوی څه کهخانګي څه به یې نه وراوړې، نو ما به دوی سزا ورکوله، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول. نو علاقانو به ډېر زیات زیاري کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږي، اوسه خیر ده، اوسه خیر ده. ومې ووهه، پلاس ته مې ووهه، چې هر شي کوي ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، خو ویښتانو سره مې کار ملن. نو هغه به ډېر زیات جالي و چې علاقان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نو اصلاحجانې که دا راته ووایه، کله چې پوهنتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پوهنتون ته بتلې څه دې کول؟
د پوهنتون په دوره کې،
کله چې پوهنتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پوهنتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پوهنتون ټایم چې و، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې و چې پوهنتون بند شو، خو موږ هیلې لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه، نو خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ د رشتې اړوند، نو زیات وخت دا کتابونه به مې لوستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کښې خو تاسو خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنې، پنځلس کلنې، نو بیا په کور کښې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي، که نه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کښې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت به بهانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او هته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم، واده ماده نه شته، که نه کورنۍ کښې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بهانه را ختمه کړله. تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کښې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړې؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کېږي، دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي. دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بېخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وي، زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چې شي کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نسله جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورنۍ فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې ادامه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
زموږ د پوهنتون درسونه اړوند یا د نورو زده کړې،
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه، ځینې هېوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې. دې نه خبره وي، معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره هر وخت په ارتباط کولو، مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته وه چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سیمستر چې کوم دی دا آنلاین مخته ویشي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړه او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کښې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کښې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې، په کور کښې ناسته وې، لا واده دې هم نه و کړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه و؟
د زده کړو باره کښې و ډېر زیات، اکثره هم سوچ کوو چې دا به څنګه کېږي، دا به څه کېږي، او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه وه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثره استادانو نه به پوښتنې کړو، استادانو به بیا خندل چې تاسو به لیسانس یو ځل خلاص کړئ، بیا ماسټري خبرې کوو، خو هغه باره کښې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ. نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نېګانه، نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صنفیان نه دې احوال لري، هغوی څنګه دي؟ ایا هغوی هم ودونه کړي که نه؟ لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانېستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقش کېدلې ده. زمونږ د صنف لایق لایقه جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زمونږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې. بیخي ځینې هېوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دی خوا لاړې.
نجلا ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محروم شوې د کورنۍ په خوښه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي، نجونو ته دې توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څیر باندې محرومې شوي دي، په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بل خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده. هغه فرض عین کنه، خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه ما درته ویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو نجونو لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته. دلته ما درته ویل چې په دوه کې انسان حیران شو چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بعد له هغه که هغه واده هم کېسه مشکل نشته دی.
نجلا اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه. نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هیڅ دې چې خپل کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې یا پوهنتون مشروع شي، یا پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکله وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، تلم په دې فکر کې چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي، خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو پاتور په همدې حساب ونیسه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پوهنتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړي.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نو.
دا نجلا دا تونه او هیلو پاړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګرۍ حسینې سره خبرې کړې دي.
اسلام زما تر ټولو ښه ملګری وه، پوهنتون کې البته ټولو ملګري مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي، او نجلا یو شوخته به انجنۍ وه. شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه وه، ده به زاره وله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور یې نشو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دی، موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروسته امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و. زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتونونه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل. د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پیښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله. ډېر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده. ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغوی سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیلو پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دې درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو، او نه شو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله او آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي
ملما سلامونه نوریاس نوریم ستاسو کوربه د ازادي ملما مونږ داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی. په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یو ماستری، او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بل ماستری. د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعات په باب هم ورسره ډیر مرکې شوې دي. ښایي تاسو ډیر له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده مرستیال و، او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
خوشحاله یم چې په دې مرکه کې ستاسو سره یم. زما پوره نوم حکمت الله اعظمي دی. نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو، بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته. نو بیم پلار دی بېرته راغلي دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو، او زما بلو کله چې دا وسان کې جنگونه ونو د فامیل می داخلي جنگو له امله د یو ولایت بل ولایت تلونه اوس په باګرام کې پیدا شوی او وروسته د هغې نه د فامیل هجرت شوی و پاکستان ته تللی و د یو څه موده وری وخت هغې نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کې نو خاپوړې مې په هلمند کې کړي دي ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی وروسته کندهار ته او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته د دولسم نه علي لیسېنه چې فارغه شولم ننګرهار کښې مې اخري کال وویل مې عمر لیسېنه فارغه شولم د هغې نه وروسته په کابل کښې اوسېدلی یم نو په ټولو ولایتونو کښې په اکثرو ولایتونو کښې هم مې سفرونه کړي دي هم مې تحقیقات کړي دي نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم د ټولو ولایتونو یو خاطره را سره ده خو ډېرې خاطرې چې را سره دي هغه د افغانستان د جنوب نه د هلمند او کندهار نه را سره دي چون چې هلته مې ډېر وخت تېر کړی
ډېر ښه دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله دا اجباري کډه کول و او که کوم نور عوامل یې درلودل
کله چې داخلي جنګونه خوا خو طبعاً چې فامیل مجبور و چې د امنیت د خاطر د افغانستان ځینې ولایتونو کښې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و بیا ته پاکستان ته مهاجر شو کله چې بېرته راغلي یو په داخل د افغانستان کښې چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله او یا هم د دې دپاره و چې یو بهتره ځای کښې تعلیم وکړلی شو مثلا اخري چې کله کابل ته را تللو ټول په دې باندې موافقه مو وکړل چې په کابل کښې تعلیمي امکانات بهتره دي د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي نو په دا خاطر په 2011 کال کښې بیا کابل ته را دغه شو کډه مو راوړل کابل ته او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همالته اوسېدلم ټول فامیل سره
ډېر ښه د کابل تاسو یادونه وکړله لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ
بلې ما خپل لیسانس دوره کاردان پوهنتون چې یو خصوصي پوهنتون و هلته خپل زده کړې پیل کړلې او په 2015 کال کښې زه فارغ شولم یو شی باید یادوري وکړم نوري صاحب خپل اکثره تعلیمي پړاو ده چې وګورم د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم او هم به مې کار کوی ما ښه په یاد دي کله چې کندهار کښې وم غالباً شپږم اووم صنف کښې وم ما په شهري سنتر کښې کمپیوټر کورسونه د شهري سنتر کښې هلته ما تدریس هم کوی نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلانده ستوري په نامه باندې و او هغه کښې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوی چې یو د دوی په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل نو په هغه کښې زما هغه یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلي وه هم ښوونکی هم زده کوونکی نو زه ډېر کشر وم او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي کله چې لیسانس مې اخېست هغه مې هم په همدې شکل باندې و په دفتر کښې به مې کار کوي د ټوله ورځ څلور بجې درې نیم بجې چې به د دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته کښې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله بیا به نو کور ته تللم
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول یعنې دغه د حتی په دغه سن کښې چې تاسو وویل چې د شپږم ټولګي زده کوونکي ویلی د زده کړې تر څنګ مو هم کار کوو اوس چې ورته ګورئ ستاسو په دا اوسني ژوند کښې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کښې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي کوم عکس العمل یې وینئ لیدلي مو دي
صادقانه درته وایم دې کښې شک نشته چې د ژوند په تجربو کښې را سره ډېر زیات کومک وکړي تر نورو خپل لمسینه ځوانانو یې مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړې کړل او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک یې را سره وکړي چې په ژوند کښې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کښې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم مګر یو منفي نقطه دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخېستل هغه ځوانۍ کښې یا په تنکیتوب کښې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه دغه هغه خوند واخلي هغه معنی درلودی
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه
دقیقا یعنی ما ډېر د زر سپو سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري او ساتیري ته ځي او هغې څخه لیرې وساتلم، نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریښی دی، نو دغه هغه یوازینۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه دا په دې پورې ماړه ده چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه اماده وسیږي. نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره، ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نوم پورې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي. نو دغه دوه اولاد لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته د کابل دورې ته، تاسو وویل چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګ د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
ما پونتون شروع کوي دا غینه مخکي یو تاکاتی نهاد د اړیکو د دفتر یا د لیزن افیس چې اوس په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې، بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بحث سره آشنا شولم، نو ډېر دلچسپ وو. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بحث پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي، او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اوله ماستر مې پوره کړل. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګ یې و، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپل ما تیسس لیکئ، د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټري ما وکړله، هغه م پوره سکالرشپ و او معاش مې زفره ته راغلی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب افغانستان چې کله د اګست 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې مزدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې ارام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلي اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه ارامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروی هیواد دی مشته پنا افریقا، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروی و چې مور پلار یې سره قبلول از ما پورې چې کوم ورور مې و، نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل. فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده، بیا راغلو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې موږ ناروې ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروې صدر اعظم دی څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کې زما، او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېناستم، زه وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې راته وویل دا خبره دې ډېره خوښه شوه او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راسي دلته دا مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، ارام ژوند وکړي. یو ډېر پخوا مو دا چانس درلودی، مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه موږ بېرته کشولو وطن ته. او فکر مو کوئ چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي، او هماغه تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست پنځلس راغلی هرڅه له لاسه موورخل، نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې هم زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدلو لپاره دغه شي انتخاب کې، مګر د افغانستان مشکلات دي. نو بېرته راځمه، همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېرېږي، مشکلات به ډېرېږي. نو په دا خاطر مې فیصله واخیستله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زمور فعالیت، زمور د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ، کله چې په 2009 کال کې امریکان نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې سوی یم تر څو کاله، هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 2000 طالب بندیان زموږ مخیلین پاتې شوي وو. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلن د دوی سره داسې کومک وکولی شي چې د دوی حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی ایله کېږي دوی بېرته عقده وانخلي او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي. او د طالب لوړپوړو چارواکو په کابل کې ناست دي، په شمول د ډېرو لوړپوړو چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده، ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه عبدالسلام ضعیف، د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر آغا، د دې یو شورا موږ په دفتر کې درلودل. او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې.
اعظمي صاحب، د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړلې وه، آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنګ نه پرته کولی شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه وه، 2001 نه کراوه شي نوري صاحب تر 2001 پوري دا مختلف
خو په لومړي کې د جنگ جنگ شدید نه و له 2008 نه وروسته شدت پیدا کړ په هغه لومړي کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسی غوره شوې وي ممکن جنگ دومره شدت نه وي پیدا کړی ډېر کارپوهان ډېر په دې نظر باندې دي خو کراشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومی وضعیت اوس نن موږ تاسو یې شاهد یو فکر کوي چې دا ډېر اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان هغه د تېرې شل کلنې دورې واکمنانو
داخلی پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سولا او د نوی دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله او د حقوق پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایله کړل. دا زه منم په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب، کله چې نړیوالې ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای هلته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبې کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل، په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې سیاسون افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، دی خو د جنګ په فکر کې دی. دی اوس هم تنه سیاسون تور کوي، اگر چې د دوه کې به سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو، مګر دا فقط تشوادی وي. نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات سوي دي او په دې کې یو اړخ نسم ګرمولی شي، یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکانو نیولې مجاهد پخواني مجاهدین پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم کې بیا طالبان کې بیا په دا ټولو کې وکتلی شي. زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چونچې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنگ ودرې، د سول د لارې جنگ ودرې. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهوران ملامتوي، اشرف غني او حامد کرزی، چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې، زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی، په دغه موضوعاتو باندې کړی، ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي، جنگ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو که چېرې موږ جنگ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای، بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري، هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي، یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم ډول باندې مخته وړي، د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل، یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. بیا چین ممکن هغه خلا چې امریکا په نه موجودیت کې رامنځته شوی ده په افغانستان کې ممکن دا ډکه کړي. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغسې ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي. دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې په منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریال لپاره، د دې فابریکو لپاره، دوی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ دی. چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي کې ونه کې، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي، هغه ډیر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي، چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډیر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي، چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري. اگر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپۍ مصرفوي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان لپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
عظیم صدر، بحث ډېر زیات سیاسي نه شي. په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي. له هغه مثبت نه سړی پیل کی خواږه خاطره لري، یعنی خواږه لکه چې خواږه ډېرې دي که څنګه؟
نه نه، افغانانو په ژوند کښې متاسفانه خوږې خاطرې چېرې دي؟ خوږې خاطرې ډېرې کمې دي نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو عظمي صاحب، ډېر که داسې بدبین ونه اوسي، له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بیبي مې په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده، هغوی ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله شوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده. کله چې دوی پیدا شوي دي، دا هم د یو بهترین موخو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تېر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه راته سخت وه. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نه و سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو، د سولې په موضوعاتو باندې ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سور اور شو، او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 وه چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بېرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولی شم چې خپل وطن ته ولاړ شم، وړې ژوند وکړم، اولادونه مې وړې ژوند وکړي، او په ارامه او اسده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بېرته یو ځای شم.
عظمي صاحب، ډېره مننه. کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خپرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت عظمي و چې ډېر کلونه یې د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تېر کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور می دار او کړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.